السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې زه صفی الله ستنګزم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په روانه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه کې راپورونه او خبرونه لرو البته د یو ساعته خبرونه د چې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې نن د مارچ اتمه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په افغانستان کې هم له دې ورځې نه لمانځنه شوې ده د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات شول چې لومړی مرستیا او مرستیال منشی پکې وټاکل شول دا ټول موضوعات لرو خو له هغې مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته وړاندې کېږي اورئ د رپورټونو په اساس د نایجیریایي وسلوالې یوې ډلې بوکو حرام په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی خو تر هرڅه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي
په سر کې د خبرونو سر ټکی د افغان چارواکي وایي د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اړیکو نوی به پرانیستل سوی دی د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د ښځو په وړاندې پرتې ستونزې په یوې جدي اندېښنې بدلې سوي دي او د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د غلا شویدنې په پیښه کې د یوې کورنۍ لس غړي مړه سوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیستل سوی دی د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوستۍ د څلور نیمې کلیزې په مناسبت په جوړه سوې غونډه کې وویل چې ترکیه د دې هېواد د بهرني سیاست په برخه کې ځانګړی ځای لري پر همدې مهال په افغانستان کې د ترکیې سفیر وویل هېواد به له افغانستان سره تر هغو همکاري وکړي چې اړتیا یې لیدل کېږي نوموړي همدارنګه په افغانستان کې د دوامدارې سولې په راوستلو هم ټینګار وکړ د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د ښځو په وړاندې پرتې ستونزې په یوې جدي اندېښنې بدلې سوي دي د اجرایي رئیس د دفتر څخه د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره سوي اعلامیه کې له ټولو افغان میرمنو ته د مارچ د اتمې ورځې مبارکي ویل سوې ده په اعلامیه کې د عبدالله له قوله ویل سوي چې د ښځو د مدافع ټولنو د هڅو سره سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې هوارې سوي نه دي بلکې زیاتې سوي هم دي چې یوه لویه اندېښنه راپیدا کړې ده اعلامیه ذاتوي په افغانستان کې د مارچ اتمه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې د ستونزو سره مخامخ دي په اعلامیه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویل سوي چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی تر څو د حکومتداري په ټولو چارو کې ښځو ته مناسب ځای پیدا کړي د جوزیان په مرکزی زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ د اخوډه پر مهال دوه پولیس او یو زندانی وژل سوي دي د جوزیان امنیت قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه شان په دغه پیښه کې درې پولیس او لس زندانیان ټپیان سوي هم دي جوزجانی وویل چې زندانیانو دوه پولیس له ځان سره نیولي او ساتلي دي نوموړي زیاته کړه چې یو پولیس نن سهار زندان ته د تلاشۍ په هدف راغلی و چې وروسته اخوډب رامنځته سو نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان د چاقو چړو او تیږو په واسطه مړه او ټپیان سوي دي یاد زندانیان د سرپل ولایت وه چې په جوزجان کې ساتل کېدل او د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د غره شویدنې په پیښه کې د یوې کورنۍ لس غړي مړه سوي دي د ننګرهار د سرپرست ولی ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه د دې ولسوالۍ په شمال سیمه کې د سخت اورښتونو له امله سوې ده نوموړي زیاته کړه چې د پیښو قربانیان ښځې او ماشومان دي دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د اورښتونو له امله د یوې کورنۍ اته غړي د ورښتون لامل مړ سی وو او دوه نور ټپیان سی وو دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
په نایجیریا کې اسلامي سخت دریز ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې سره خپل رسمي بیعت اعلان کړ اېدا کېږي چې د بوکو حرام د مشر ابو بکر شیکاو دا اعلان پروند په عربي ژبه کې له لیکل سوي انګریزي ژباړې سره د ژغیز پیغام لاري پر ټولنیز رسنۍ ټوئیټر خپور سو په دې پیغام کې ویل سوي چې بوکو حرام به د اسلامي دولت د سخت دریز ډلې د مشر خبره اوري او مني به تر هغه وخت به د قدرت پر سر له مشرانو سره لانجه نه کوي چې که څوک ښکارا خیانت وکړي او په اړه یې د خدای له طرفه ثبوت موجود وي دا پیغام له هغه وروسته خپور شوی چې پروند د نایجیریا په شمال ختیځ شار مایدوګوري کې د څلور ځانمرګ بریدونو تور پر بوکو حرام پورې سو د چین د بهرنیو چارو وزیر د جاپاني مشرانو څخه بیا غوښتنه کړې ده چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هیواد او نورو هیوادونو پر ضد د جاپان پر تیری د سترګو پټولو څخه لاس واخلي وانګ یی په پیکینګ کې نن خبريالانو ته وویل چې تاریخي پیښې د ټوکیو او پیکینګ ترمنځ د اړیکو په شکې دوه کې مهم خند دي د ویل جاپانی مشران باید په دوهمه نړیواله جګړه کې د خپل هیواد تیری او تاوتریخوالی ومني او د خپل تیری د سیاست له تاریخ څخه خلاص واخلي. جاپان پر چین په بشپړه توګه پوځي حمله کړې وه او په 1945 کال کې د نړیواله جګړې په پای کې خپل ځواکونه له تسلیمېدو وروسته وایستل. ډېر چینی وګړي په دې باور دي چې جاپان د دوی پر هیواد د تیری او غصب لپاره تر اوسه رښتونې پښیماني نه ده څرګنده کړې. چین په پام کې لري چې د دې جګړې د پای اویای مکلیزه په پوځي رسمي گذشت او نورو درنښتونو سره ولمانځي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق نن ویلي چې هیواد یې د ام ایچ 300 الوتکې د لټون په اړه ژمن دی. دا الوتکې یو کال مخکې بې له هیڅ ډول نقشو ورکه سوه او ښاغلی رزاق هیله من دی چې دا الوتکه به وموندل سي. رزاق دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د ماليزیا په مشرۍ د پلټونکو یوې ډلې چې غړي یې د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې او استرالیا په ګډون له بېلابېلو هیوادونو څخه دي، نن په د خپلو پلټونو په اړه چې دا الوتکه ولې ورکه سوه خپل راپور وړاندې کړ. د راپور له مخې تر اوبو لاندې د رادار بطرۍ له هغه یو کال مخکې چې الوتکه ورکه سوه ختمه سوې وه. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم ټوني ایبوټ وایي د هیواد لخوا کېدونکې د هند په جنوبي بحیره کې پلټنې پراخېدای سي که اوسنۍ پلټنې بریالۍ نه سي. د ماليزیا هوایي شرکت دغه بوینګ 200 ER الوتکه له کوالالمپور څخه پیکینګ ته د سفر پر مهال ورکه سوه. په دې الوتکه کې 208 مسافر او 12 د الوتکې عمله سپاره وو. دا د هوایي تاریخ تر ټولو مرموزه پیښه ګڼل کیږي. پلټونکي باور لري چې دا الوتکه زرګونو میله په هوا کې د هند د بحیرې خواته په اواسوي وه او وروسته په همدې بحیره کې لوېدلې ده. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان عمومي منشي به تبلیسي ته نن د 4 ورځو لپاره ورسیږي. د وزارت په وینا ټاکل سوې ده لامبرټو زاینیر به د ګرجستان له ولسمشر جورجی مارګوویلاشویلي، صدراعظم اراکلی ګاربشویلي، د بهرنیو چارو له وزیر تمر بیرو چاشویلی سره او د جورجیا له وکیلانو سره وویني. وزارت وایي په ایجنډا کې به د ګرجستان او اروپا د امنیت او همکاري د سازمان ترمنځ د ګرجستان څخه جلا سوي سیمو، ابخازیا او جنوبي اوستیا په اړه په ځانګړي ټینګار سره د همکاري په اړه خبرې کیږي. او د 2015 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سریلانکا او استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه جریان لري. په دې لوبه کې لومړی بیټینګ استرالیا وکړ چې سریلانکا ته د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 2300 منډو هدف وټاکه. په همدې حال کې نن د نیوزیلند د کرکټ ټیم د افغانستان کرکټ ټیم ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. دا 5مه لوبه ده چې نیوزیلند د دې سیالیو په لړ کې ګټلې ده. د نیوزیلند ټیم له دې لوبې مخکې لا سیمی فاینل ته وتلی وو. د افغانستان ټول لوبغاړي له 168 منډې جوړولو وروسته وسوځل. نجیب الله زدران 55 او سمیع الله 45 منډې جوړې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو پر وړاندې هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخاباتو شول. ظاهر قدیر لومړی مرستیال او عرفان الله عرفان د منشي مرستیال وټاکل شو. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده، خو په افغانستان کې اکثر ښځې له دې ورځې نه خبره دي.
کله کله راځو کې وای نور نه پوهېږي. جوالي سړی ده، ایله جوالي توب کې ایله بچان ته خرچه راوړي، خرڅ خوراک دی، توپه بچی راوړي.
افغان چارواکي وایي د نوي حکومت په جوړېدو سره د افغانستان او ترکیې په اړیکو کې نوی پړاو رامنځته شوی دی. د پروګرام دویمه نیمه یې هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونې ته ځانګړې شوې. د اسو ازادي راديو ته غوښتست. نن د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخاباتو شول. په دې انتخاباتو کې د لمړي مرستيال او د مرستيال منشي لپاره کاندیدانو وکول شول، د وکیلانو رائے خپل کړی او د پنځم تقنینی کال لپاره په دغه پوسټونه ترلاسه کړی. د نور اداري پوسټونو لپاره هم کاندیدانو ټاکلي اندازې رائے خپل نه کړی او تم د پنځګدي ورځو کې انتخابات وشي. اسد الله الدین دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه جزئیات راکوي.
ډیر مننه سانګزای سب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو پروسه پیل شوله. په لومړی ورځ حاجی ظاهر قدیر د لومړی ماوین په توګه وټاکل شو او د غراز عرفان الله عرفان د دویم منشي په توګه. بعد لږ زره جزئیات اوریدونکو ته ورکم. هغه دا چې د اول ماوینیت لپاره حاجی ظاهر قدیر او صدیق احمد عثماني کاندیدانو، چې صدیق احمد عثماني چې په خوانی لمړی ماوین ونش کولای چې پوره رائے ترلاسه کړي، بل اخر حاجی ظاهر قدیر بریالی شو چې د ولسی جرګې لمړی ماوینیت ترلاسه کړي. د دوی ماوینیت لپاره نن دوه کسان ځانونه کاندید کړي وو، چې یو سلیم احمد سلجوقي او بل هم سید علي کاظمي. باید وایم چې دغه دواړه کسانو نتوانیدل چې د مجلس 50 جمعیو رائے ترلاسه کړي. دغه پوسټ هم دواړه کاندیدان ورته کم پاتې راغلل او دغه پوسټ لپاره به سبا یا بل ورځ انتخابات کېږي. د منشي لپاره د منشي پوسټ نن څلور کسان ځانونه کاندید کړي وو، سید اکرام، عبدالروف انعامي، عبدالقادر قلتوال او هلی ارشاد. دغه څلور وړ کسانو هم ونتوانیدل چې 50 جمعیو رائے ترلاسه کړي. بل اخر د لومړی منشي پوسټ هم خالی پاتې شو. خو د دویم منشي پوسټ لپاره یوازې عرفان الله عرفان کاندید و چې د وکولې شو د دویم منشي څوکۍ ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې سبا او بل ورځ به د انتخاباتو بهیر جاری ساتي تر څو وکولې شي د ولسی جرګې اداري هیئت بشپړ کړي. او ولدې وړاندې ولسمشر اشرف غنی هم ویلي و چې کله چې د ولسی جرګې اداري هیئت بشپړ شي نو دوی به د کابینې پاته ولس وزیران هم د رایو یا عدم اعتماد رای لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کوي.
ملي د ازادي راډیو خبري اسد الله الدین کور ودان ومردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات شول. ظاهر قدیر لمړی مرستيال وټاکل شو او عرفان الله عرفان هم د مرستيال منشي په توګه وټاکل شو. د نورو اداري پوسټونو لپاره هم تم د سبا او بل ورځ انتخابات شي او له هغې وروسته به د ولسمشر د ژمنې په اساس ولس پاتې کاندید وزیران د ولسی جرګې د باور رای د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ورمعرفي شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ پښتو فیسبوک پاړه هم در سره خوښ کړئ او شیبه په شیبه له نوې خبرونو او راپورونو خبر شي. پته د facebook.com/azadiradio. افغان چارواکي وایي د نوي حکومت په جوړېدو سره د افغانستان او ترکیې په اړیکو کې نوې پړاو رامنځته شوی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي نن یک شنبه د دوړ هیوادونو د دوستۍ د سلور نویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل ترکیه د افغانستان په بهرنی سیاست کې ځانګړی ځای لري. همدې غونډې ته د وینا پر مهال په کابل کې د ترکیې د سفارت استازي هم ویل چې هیواد به تر هغه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي څو افغانستان ورته اړتیا لري. قاسم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ترکیه د افغانستان په بهرنی سیاست کې ځانګړی ځای لري او له دغه هیواد سره د دوستانه اړیکو پر دوام ټینګار وکړ. دغه وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي د یک شنبه پورس په غونډه کې چې د دوړ هیوادونو د دوستۍ د څلور نوي میکلیز په مناسبت جوړ شوی و ویل چې ترکیه د افغانستان د بهرنی سیاست په بیلابیلو حلقو کې شامل ده. شغلی کرزي ویل چې د ملي وحدت حکومت له ترکیه سره خپل اړیکو ته خاص ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د نوي حکومت پر منځ کې دوه سره ملګری هیواد ترکیه د افغانستان په بهرني سیاست کې ځانګړی ځای لري. دغه هیواد د افغانستان د بهرني سیاست په څو حلقو کې شامل دی.
نوموړي په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ترکیه له مرستو مننه وکړه. د افغانستان او ترکیه دوستانه اړیکې د غازی امان الله خان او مصطفی کمال اتاتورک له وخت پیل سوي دي چې هر کله د دوستانه اړیکې د دوړو هیوادونو لخوا لمنځل کیږي. ترکیه په تیرو ځبان دی ویل سيزي کې نه یوازې دا چې په بیلابیلو ملکی برخو کې له افغانستان سره مرستې کړي، بلکې یوازنی اسلامي هیواد دی چې د ایساف په چوکاټ کې 1800 سرتیر په افغانستان کې میشتو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان افغانستان ته سفر وکړ او له دغه هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. دغه هیواد همداراز ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکوي. په کابل کې د ترکیې د سفارت شارج د فیر داوریم اوستورک د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د 94 کلیز په مناسبت جوړې سوې غونډې ته ویل چې ترکیې به تر هغو له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي چې افغانستان ورته ضرورت ولري. ښاغلی اوستورک وایي موږ به د افغانستان خلکو ته په بېلابېلو برخو کې مرستې برابرې کړو. موږ به تر هغو له افغانستان سره مرستې وکړو چې دغه هیواد ورته اړتیا ولري. نوموړي همداراز ویل چې ترکیه په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت ته ژمنه ده. د افغانستان اړوند مسایلو کې د ترکیې فعالې ونډې ته په کتو کارپوهان له دغه هیواد سره د افغانستان اړیکې مهمې بولي او د لا پراختیا سپارښتنه یې کوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې وویل، نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې او همدارس په ټوله نړۍ کې له دې ورځې لمانځنه کیږي. معمول سره سم په افغانستان کې په غونډو او مجالس سره د دې ورځې لمانځنه کیږي او ځینو غوره میرمنو ته چې په کارونو کې وړتیا ښودلې ده ستاینلیکونه او همدارس جایزې هم ویشل کیږي. د کورنیو کې هم ښځو ته جایزې، ښځو ته تحفې او ډالۍ ورکول کیږي. خو زموږ همکاري نجیبې زمان یو راپورتاژ جوړ کړی چې پکې اوري داسې میرمنې هم شته په افغانستان کې. البته اکثر میرمنې داسې هم شته چې له دې ورځې ناخبرې دي او یوازې په راډیو کې اوري چې د ښځو نړیواله ورځ ده. خدای چې په ګډه دغه راپورتاژ ته غوږ کېدو.
نن د مارچ 8 په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم هر کال د ښځو نړیواله ورځ او د مارچ 8 لمانځل کیږي. په داس حال کې چې ډیری کورنۍ مخصوصا ښځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د روغتیا، د سرپنا د نشتون په برخه کې، د صحي اوبو د نشتون او د نورې ګڼې ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ اوس مهال په یو کمپ کې یو چې غواړو د یوې خور سره خبرې وکړو. تاسو د ښځو په ورځ خبرې ریاست د مارچ 8 د شوز ورځ منځل کیږي په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې.
کله کله راځو کې وای نو نور نه پېږو.
د کور د فامیل غړي یا مثلا خوندې کم توفام نه د فراوري په دی ورځ
نه غریب توپل کم خوراوري خپل جوالي سړای ده اله جوالي توپ کې اله بچان ته خرچه راوړي خرڅ خوراکي توپه بچي راوړي.
ژوند مو څنګه دی؟
خدانو
په دا خاطر کې پراتی د ژوند ژوند څه ژوند نمزه کلرو نه جای لرو نه جایداد لرو دا غریبانه خلک په دا خاطر کې پراتی الکان جی دورا د سو کبال راټولې کی مان راټولې څوک مارکیټ ته منې جالي تو کې د ژوند
ته څه پېږی چې په کال کې ورځ د مارچ 8 د شذل ورځ منځل کیږي.
معلومات دا چې خالنده مونږ نه یي دا څه ورځ یو شنبه او دوشنبه او جمعه پیزانو دا مازل کیږي. نور دا تیت نو سبو وکړو سوال اخر دا څه په غریبۍ کې پراته یي روان به خدا دې نه غوي او آتش به کیږي سه خلل مې ملاسو نه وي لور مې ملاسو نه نه اتا م ورځ سرطان ته دې مې دي چی وکړه غریب خزن کوم خو چې لور مې ملاسو لکه دغه ته مې پیسې نه وي نو چی شي ته دې کړه کار نه لري ځون نه لري چې نست غریبی ده په دغه خټو کې په دغه بارانو کې نه سفر ولنګ پراته یي.
درنوریدونکو اوس په دې کم کې زه د یو بل انجلی سره غواړم خبرې وکم چې خپل نوم پرمینه راشوي او وای چې زه دولس کال یم. دا وای چې زه غواړم مکتب ته لاړ سم او ما سره دی دولت مرستې وکي
مونږ ته مکتب جوړ کی نو تاسو کاری راوړي مونږ ته کتابچی شي راوړي چې مونږ درس وایو علم او غزا کو نه لرو ولاد عمر په یو کوس مونږ خپل خوراک غل پره کو منګل دولت اندغه توکل لري چې موږ ته لباس راوړي موږ ته بوتان راوړي موږ ته ټیکره راوړي موږ ته قلم کتابچی بایک شان راوړي مکتب لپاره چې موږ لیکول زده کو.
اموریدل چې د خزو نړیواله نورز د خو په افغانستان کې لا هم د سخزي شته چې ل دی ورځي نه خبره دي او وای چې یوازې پر رادیو غانو کې اوري چې د خزو نړیواله ورځ ده. کته هم چې په کابل او زین نورو زینو کې د دې ورځې په مناسبت زین لمنځغونډې هم نیول شوې دي. خو په هلمند کې زموږ د خبريال د راپور لمخې نن په لمنځغونډه کې تر ډیره د لمنځنی پر ځای د خزو د ستونزو او د خزو سره د توتري خوالو په اړه چارواکو اندیښنه څرګنده کړه او وی ویل چې بیوزلی بے سوادی او همدار از نا امنی هغه عوامل دي چې خزي ورسره لاس او گریوان دي او د دې لامل شوی دي چې د خزو پوړان دي تاوتریخواله زیات شي. دی وی چې خدا د امنیت پر وستلو سره د خزو حالت ته هم ډیر زیاته پاملرنه وشي. د الیاس دایي راپور ته په دې اړه باندې غوښتو
د مارچ د 8 منټې د شوز د نړیوال ورځ په مناسبت په جوړ شوی غونډ کې اکثره دولتي مسولانو د شوز په وړاندې د زیاتیدونکو تاوتریخواله پر وړاندې شنه وشوتل او د غاملینه د شوز په حقوقو نه پوهاوی او د غیلتونه د شوز په حقوقو نه پوهاوی بي سي وادي او د شوز لخوا پر شوز کورنې تاوتریخواله یاد کړ. فلمن کې د شوز د ریاست مشر جمله نزیوي اوس هم فقر نامني د شوز د زده کړې او شخصي حقوق په وړاندې ننګونې دي.
وجود نامني در باخ نقاط کشور فقر مزمن
نزیوي د هیواد په شمیر سیمو په خاص ډول هلمند کې نامني فقر او د اسلام لار خشوز ته د ورکول سو حقوق پاړه د خلګونو په هواي او د شوز په وړاندې د تاوتر خواله د ملونو نمجاسات او د قوانینو کمزوري تطبیق نور کسان هم څه ویچي د شوز حقوق تر پښو لاندې کړی. جمیلې نزی د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمنې سره سم شوز ته په دولتي ادارو کې د قانون په ترڅ کې ورکول سوي چوکي و. د هلمند والی حاجی محمد نعیم د شوز د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې کې ژمنه وکړه چې د شوز د حقوقو څخه د دفاع او په دولتي ادارو کې پر دندو په ګمارلو کې مرسته کوي.
دا منو چې تر اوسه لا هم په هلمند ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر لکه څنګه چې ښکاري د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه نه ده شوې. زه هم د هلمند ولایت د ادارې په اساس ژمنه کوم چې په ټولو برخو کې په هیڅ چا ته دا وخت ورنه کړم چې د ښځو حقوقو ته درناوی ونه کړي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مشر محمد بلال صدیقی ول د تیر کال په نسبت د شوزو په وړاندې د تاوتریخواله پیښې څلويش په سلو کې ډېرې سوې دي. صدیقی زیاته کړه کچیر د شوزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخواله مخه ونیول سي کورنۍ اقتصاد وده نه کوي. صدیقی ول تیر کال تر دې دمه 316 پیښې خو سږ کال دغه شمېره 502 ته پورته شوې ده چې د ښکار زیاتوالی شو ده نه کوي. محمد الیاستی تازه دی راځو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ویل د شي په همدغه څپو باندې د شپې لوو د مخام د سهار تر وو پوري د امریکا غاښنا راډیو هم خبرونه کوي. اوس به هم را شو یو راپور ته چې د مدني ټولنو او مدني حرکتونو په اړه دی. په کابل کې شمیر ورسته مدني حرکتونو د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو توند خبرګونونه پارولي چې د تنس په ژبه غندل شوی. خو د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر فعالین وایي مدني حرکتونه باید له وختونو سره ملوي. د دوی په وینا د فرهنګ او تمدن په جګړه کې یو څه لاس تراوړي او یو څه به له لاس ورکوي. یو شمیر نور بیا ټینګار کوي چې مدني حرکتونه د دې لپاره چې اغیزمن ووسی باید د ټولنې له روح سره برابر وی. اجمل تورمان او پړې جزئیات.
د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر فعالین دا تورونه پکړه کړه دوي چې ګوندی د ورستیو مدني حرکتونو طرح دی دوی ته د بهرنیانو لخوا ورکړل شوی وي. د مدني ټولنې یو فعال عزیز رفی د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې مدني حرکتونه باید له نوښتونو سره مل وي. نوموړی ټینګار کوي چې دغه وړتیا زموږ په ځوان نسل کې موجوده ده.
له بعد مرغه په دې هیواد کې چې هر چا یو کار یو ابتکار وکړ بیا وایي چې دا بهرنیانو کړی، دونرانو کړی یا سفارتونو کړی. خو زه په دې باور یم چې د افغانستان ځوان نسل واقعیا فکر او ابتکار کوي.
ښاغلی رفیع دا هم وایي چې د فرهنګ او تمدن په جګړه کې به یو څه لاسته راوړي او یو څه به له لاسه ورکوي. خو د نوموړي په وینا هر څه باید د شته قوانینو په چوکاټ کې ترسره شي. په دې ورستیو کې د کابل په واټونو کې له اوسپنیزو جامو سره د یوې پیغلې نجلۍ راوتل چې هدف یې په عامو لارو د ښځو زورونه ښودل شوی و او دغه شان د همدې موضوع په تړاو د یو شمیر ځوانو هلکانو لخوا د چادریو اغوستل او تر دې شعار لاندې خر تصور او حقیقت بې قدره خدمتګار د خرل مانځنه هغه څری چې په ټولنیزو سایټونو فیسبوک او ټویټر کې د خلکو تنخ برګونونه را پارولي او د تنس په ژبه غندل شوې دي. افغان فرهنګي او مدني فعال نجیب الله منلی وای مدني حرکتونه د دې لپاره چې اغیزمن ووسی باید د ټولنې له روح سره برابر وي.
ډېر ځله داسې مدني حرکتونه کېږي چې هغه د دې په ځای چې په ټولنه کې مثبت انعکاس پیدا کوي منفي انعکاس پیدا کوي، ځکه چې د ټولنې فرهنګي ارزښتونه چرنج کوي او ورسره په ټکر کې واخلي. دغسې مدني حرکتونه په ګټه نه دي.
په افغانستان کې مدني ټولنې او مدني فعالیتونه د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې ګڼل کېږي. ډیر ځله حق کړنې چې دغه ټولنو ته خې نه دی ښکار شوی د غونډو او مظاهرو په ترڅ کې غندل شوی دی. خو دا چې افغاني ټولنه یو سنتي او دودیزه ټولنه ده، نو ډیر وخت دغه مدني حرکتونه د خلکو له عکس العملونو سره هم ملګری وي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ صفه خبرونه کوي. اوس به هم راشو د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د پرونیو څرګندونو او د مارچ د 8 د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د ملي شورا د 5 تقنینی کال د پرانیستې په غونډه کې ویلي د سولې راوستل هیواد ته کوم وسیله نه بلکې هدف دی، او دغه هدف ته باید د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو اترو او مذاکرې له لارې ورسیږو. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې ولسمشر غنی خبرداري ورکړې که چیرې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل نشي، نو مسؤلیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې په هیواد کې بېګنا کسان وشني. ویسا د غشاندی کې ولسمشر غنی وایي دي چې د سیمې او اسلامي هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده، ځکه چې افغانستان په سیمه او نړۍ کې د ثبات کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دغې موضوع ترڅنګ د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت ګڼ مطالب چاپ کړي دي، او د مارچ د 8 نیټې په غونډه کې د ولسمشر غنی ژمنې راخیستې. هیواد په خپل مطلب کې لیکي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې تبعیض، توپیر او تاوتریخوالی موجود دی چې باید په هر اړخیز ډول یې مخنیوی وشي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې هم په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ته اشاره کړې، او د کندهار ولایت د ښځو د چارو ریاست په حواله لیکي چې په داسې حال کې چې نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده، خو سږ کال په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 178 پیښې ثبت شوي دي. خو سرنوش بیا په بل مطلب کې د امریکې لخوا افغان پیلوټې نیلوفر رحماني ته د زړورې مېرمنې د جایزې د ورکولو خبر راخیستې، او ویلي دي چې دغه جایزه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت اغلی رحمانی ته ورکړل شوې ده.
اوس به هم راشو یو بهرنی راپور ته. د رپورټونو په اساس د نایجیریایي وسلوالې ډلې بوکو حرام په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی. د خبر پرون په یو صوتي پیغام کې اعلان شو چې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر شیکاو ګڼل کیږي. دا پیغام په عربي ژبه او انګریزي ترجمې سره پرون پر ټویټر خپور شو، خو صحت یې تر اوسه نه دی تایید شوی. د ازادي رادیو د ازادي اروپا رادیو د خبر د مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی باندې کوي.
د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکو په هغه ساتي پیغام کې چې پرون په ټویټر خپور شو، سیاحت یې لکه خپلواکي سرچینې نه دی تایید کړی، ویلي د مسلمانانو خلیفہ ته خپل بیعت اعلانو. د سخت یو کراری ستونزو او راحت په وخت کې د هغه فرمان منو او ورته تابع یو. موږ په دغه پوړاندې دوه مخینو او تر هغه چې د الله د سرګند احکام درناوي کوي حکم یې منو. په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي ځان د مسلمانانو خلیفہ اعلان کړی. د بوکو حرام ډلې مشر تر دې مخکې البغدادي په یو ویډیو پیغام کې یاد کړی، خو هغه مهال رسمي بیعت نه ورته کړی. بوکو حرام پرون دا صوتي پیغام خپور کړ. په عین وخت کې پر دې ډله تور ولګیت چې پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې په څلور بمی چاودنه او انتحاري حمله کې لاس لري. په دې حمله کې چې پرون په د کبانو د خرڅېدو په مارکیټ کې او د بسونو په وتمځای کې وشوي لشتلجه صدور 50 کسان وژل شول او تر یو سره څلور شته نو زیات زخمیان شول. بوکو حرام په داسې حال کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره خپل بیعت اعلانوي چې د دې ډلې وسلوال د چاد له پوت سره عملیاتو ته د ځان پر تیارولو لګیا دي. د بوکو حرام وسلوالو ډله تقریبا 14 کاله مخکې رامنځته شوې په سیمه ییزه ژبه بوکو حرام د غربي تعلیمات حرام دی معنی لري. د ډلې په 2009 میلادي کال کې د نایجیریا په شمالي سیمو کې د اسلامي شریعت حکمول لپاره پوځي کمپاین پیل کړ.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت افغانستان کې د مسپخین دونی می بجې دي. ملالۍ بشیر ته ورور کو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وی له هغه ورسته به د اقتصاد نړۍ خبرونه خبر شي او بیا به هم ناجا ساپه او د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام وره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملي وحدت حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اړیکو نوې باب پرانستل شوی دی. د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د شوزو پر وړاندې پرتیستونځ په یو جدي اندېښنه بدلې سوی دي. د جوزجان په مرکزی زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ د اخوډه پر مهال دوه پولیس او یو زندانی وژل سوی دي. په نایجیریا کې اسلامي سختریزه ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې سره خپل رسمي بیعت اعلان کړ. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق نن ویلي چې هواد یې د ام اچ 300 او تکي د لټون په اړه ژمندې. د ګرجستان د بهرنی چار وزیر وایي تمد د اروپا د امنیت او همکاري سازمان عمومي منشي به تبلیسي ته نن د څلورو ورځو لپاره ورسیږي. د چین د بهرنی چار وزیر د جاپاني مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې پر دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هواد او نورو هوادونو پر ضد د جاپان پر تیری د سترګو پټولو څخه لاس واخلي. د او د 2015 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سریلانکا او استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه جریان لري.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي که افغان حکومت سوداګرو ته شکاري زمينه برابر نه کړي سوداګر به نور هیوادونو ته مخه کړي. د دې خونی ویان هاشم رسولي ازادي راډیو تول چې اوس محل افغان غالي اوبدون کې د غالي خام مواد پاکستان ته استوي او هلته تر وینځلو وروسته د پاکستانی غالي په نامه بهرنی هیوادونو ته صادریږي. شاغل رسولي زیاته کړه چې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره شکاري زمينه برابر کړي چې سوداګر خپلې فابریکې او سوداګریز فعالیتونه هلته په ښه ډول پر مخ بیاولای شي. د بدخشان د ډبرو د ټولنې مسلین وایي چې بهرنی بازارونو ته لار موندلې ده. په بدخشان کې د ډبرو ټولنې مشر هدایت الله حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د ټولنې تر جوړېدو وروسته په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه ټولنه اته میاشت کېږي چې د دې ولایت د قانونو د برخې کارکونکو د سوداګرو او حقاقانو په مرسته جوړه او تر دې دمه دغه تولیداتو چین، دوبۍ او هندوستان ته لار موندلې ده. د نوموړي په خبره دغه ټولنه د لاجوردو، بیروچو، شامقصود، یخک او یاکوتو څخه په زړه پورې شان جوړوي او نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جدل بدلېږي. یو امریکایي ډالر او 15 افغاني 15 شپېته پوله، یو یورو 2 شپېته افغاني 9 پوله، یو انګلیسي پوند 6 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1504 شپېته افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه صاحبای لخپل نور همکارانو سره یو زید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی دی پروگرام کې ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروگرام کې د ځن وژنې په عواملو او د دې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په دې ورسیو کې د هیواد له بیلابیلو برخو موږ راپورونه درلودل چې د ځن وژنې پیښې زیاتې شوې دي. یو شمېر روغتیایي کارپوهان په هیواد کې د ځن وژنې د پیښو د ډېرېدو عوامل رواني ناروغۍ او کورني تاوتریخوالی دوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې ځن وژنه په نړۍ کې د ځوانانو د مړینې دوهم لوی عامل بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې ځن وژنه د ځوانانو ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه ده، چې د تلفات د جنګونو، ترافیکي او طبیعي پیښو د تلفاتو په پرتله ډېر زیات دي. سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د دې ټولنیزې ستونزې د ډېرېدو له امله اندېښنه څرګندوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا دا یو نړیواله ستونزه بولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې 1 میلیون کسان د ځن وژنې له امله مري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر زلمی شینواری را سره په سټډیو کې دی. چې لومړی ورته خره غلاست ویم ډاکټر صاحب، مننه.
مننه نجی جانې، سلامونه نیکی هلی زما هم ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د استودیو د ټلیفون شمیرې مو دی 0225 30 40، بل شمیره مو ده 0825 25 50. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی، کولای شئ چې تاسو هم مستقیما له ډاکټر صاحب نه د اړوندې موضوع په اړه پوښتنه وکړئ. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ځن وژنه څه ډول رامنځته کیږي یا څه شی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ځن وژنه اصلا په قصدي ډول سره یو انسان خپل ژوند ته پای ورکول دي، لکه انسان غواړي چې خپل ژوند ختم کړي، دې ته ځان وژنه وایي. په عمومي ډول سره خپل کمنګ داسې وایو چې په ځان وژنه اصلا ځینې حالاتو کې انسان خپل غواړي ځان ته ضرر ورسوي. په عمومي ډول موږ وایو چې ځان وژنه د ځان ته ضرر رسولو یوه برخه ده. اکثر انسانان نه غواړي چې خپل ژوند ته پای ورکړي، مګر د ځینو رواني ستونزو د کبله چې کړيږي او یا هم د رواني ټولنیز ستونزو د کبله چې کړيږي، نو غواړي چې هغه د اظهار د خاطره ځان ته او قصدي ډول ضرر ورسوي تر څو نور د هغې هغه احساساتو باندې پوشي، نو د دې خاطر ځان ته ضرر رسوي. او اکثره دغه ځان ته ضرر رسول بیا په ځان وژنې باندې پای ته رسیږي. خو ځینې وختونو کې انسان غواړي چې مستقیما خپل ژوند ته پای ورکړي او غواړي چې ځان د دې دنیا څخه رخصت کړي.
بله ډاکټر صاحب محترم، اول انسان دې ته حاضرېږي چې خپل یعنی مثلا ځن وژنه وکړي یا ځن وژنې پیښې رامنځته کړي، څنګه انسان دغه ته حاضرېږي؟
په عمومي ډول سره خو د دې علتونه ډېر ښودل شوي دي د ځن وژنې. په اکثره حالاتو کې روحي ټولنیزې ستونزې، یعنی ټول هغه ټولنیز ستونزې چې زموږ روان متاثر کوي، د دې سبب کیږي چې انسان ځان ته ضرر ورسوي او ځان وژنه وکړي. په دویم قدم کې به رواني ناروغي دي چې هغه په دویم قدم کې د ځان وژنې عمده سبب تشکیلوي. همدارنګه پاتې دي نوې ځینې فزیکی ناروغي، مزمن فزیکی ناروغي د کبله هم انسانان چې غواړي چې ځان وژنه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو لرو، نعمت الله خان له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه تاسو ډاکټر صاحب محترم تاسو د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه او نیکی را احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خو زما له ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې
مهرباني موږ یې اورو. په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شوله موږ سره. کوم بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړ شپ خیر.
او ډیر مننه آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. که کومه پښتنه لرې مهرباني.
ډاکټر صاحب نن زرا پښتنه او عامل د دې خودکشي څه دي؟ او د اسلام د نظر هم کوم چې څوک ځان وایي مرګ ځاني مرداریږي، دا د اسلام د نظر هم کله ورته سره باندې کیږي.
ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې چې د دې ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟ که څه هم تاسو ډاکټر صاحب معلومات هم ورک سناسه، خو به هم دغه ورور پوښتنه ده.
مهرباني ډول سره د ځان وژنې عوامل څو فاکتورونه ښودل شوي دي، لکه رواني حالات خرابواله د دې فاکتور ښودل شوی چې انسان رواني مشکل ولري، بل محیطي فاکتورونه د دې سبب ښودل شوي دي، اجتماعي فاکتورونه د دې سبب ښودل شوي دي. عمده او رواني ناروغي عمده د دې سبب ښودل شوي دي، او همدارنګه ځینې فزیکی مزمن ناروغي چې هغه د خوالي طرف ته نزي انسان پر رواني ستونزو باندې اخته کیږي، په نتیجه کې ځان وژنه کوي. یعنی د ځان وژنې یو فاکتور پکې رول نه لري، عمده څو فاکتورونه یو ځای کیږي، په نتیجه کې انسان نا امید د ژوند څخه او په نا امیدی ورته پیدا کیږي، بیچارهګي ورته پیدا کیږي، او فکر د مړینې ورته منځته راځي. اول فکر راځي، بعد د هغې نه قصد کوي، د قصد نه وروسته به ځان وژنه کوي. نو رواني عوامل خو ډیر عمده چې زمونږ په ټولنه کې دي، هغه رواني ټولنیز ستونزې دي. رواني ټولنیز ستونزې هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجود دي، زمونږ روان متاثر کوي. خصوصا دغه ستونزې په جامعه کې لکه په بدو کې ورکول، دا یو ټولنیز ستونزه ده، مګر هم زمونږ په ټولو روان باندې تاثیر کوي. یا په بدو کې ورکول وي، یا په وړکتوب کې ورکول وي، یا کورنۍ ستونزې د ښځو میړه ترمنځ وي، یا د خواخوږینګور ترمنځ، یعنی ټول کورنۍ تاوتریخواله چې دې ته مونږ رواني ټولنیز ستونزې وایو، یا ناامنی شي، یا فقر شي، بې سوادي شي، دغه ټولو ته روحي ټولنیز ستونزې وایو. یعنی ټول هغه ستونزې، اجتماعي ستونزې چې زمونږ روان متاثر کوي، حقې ته مونږ رواني ټولنیز ستونزې وایو. چې په افغانستان کې د ستونزې زیاتې دي، یو عمده سبب همدغه دی.
بله، په نور لاملونو به وروسته وغږیږو. نعمت الله خان، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. یو فعل.
وعلیکم السلام.
زردار سیدارا په دا ځان وزنه کوم دا ځان وزنه دا په اکثره په شذو کې ده. هغه خلک د شذو حقوق هغه پرسی کړی یا څه کې د حقوق کې هغه ډیره
بلې
یا دا ځان وزنه کوي یا هغه خلک چې کوم ځای کې واده کې هغه استعمال خدلې کې هغه په دې نه پیسې دا څنګه عزت لري، هغه څنګه قدر لري، هغه بد ژوند او زندگی ورسره کوي. بس دا هغه سبب چې ځان وځي تقریبا ډېر تیز د تر مده شوی دي. نو زما د خلکو صدا د نن نظر د خلکو مدا خوښ تسي د خدای لپاره دې په دې باندې پوسي چې زمي یو انسان د باید مرد انسان بس تر کوته وګورو د نر له شې او علي فلا دې ډېر کو کور کوي په اسلام کې ډېر او د شې کو کسه او بل پښتنې دا د سي د کرتا ستاسو نظر د اسلامي نظر په دې اسلام نظر پر دې موضوع باندې د خلکو نظرونه چې باندې خې د تبشن سره جلادي یو ځان وجنه ده یو د کفار مقابل کې د سکول سره ځان استشهاد کول زونه د زادې سپدی په مابین څه فرق کوي کې نه کوي او که دا مزر هغه د مزر سدي لري کله مزر لري نو بیا خلکو ته نظر په دې بارک نظر تاسو مور کوي دا د علماء کار ده.
ښه، له دا ورونه مننه. لکه څنګه چې نعمت الله خان ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په خزو کې دغه ستونزې زیاتې لیدل کېږي، ویل کېږي چې سږکال په افغانستان کې د خزو لخوا د ځان وژنې د هڅې پیښې دوه برابر زیاتې شوې دي. ستاسو نظر ولې په خزو کې د ځان وژنې پیښې ډېرې لیدل کېږي؟
لکه مخکې مې ناجان خورج تاسو ته اشاره وکړله، عمده عوامل رواني اجتماعي ستونزې دي، یعنی ټولنیز ستونزې چې زموږ پر روان باندې تاثیر کوي. لکه په کم عمرۍ کې د یو جلی واده کول یا د هغې په خلاف باندې یو ځکی ورکول، خوښۍ نه ویل ته غواړي چې واده کی، یا په کم سنۍ کې چې تجربه د ژوند دومره نه لري د هغې وادول، دغه عمده عمده ستونزې دي، او همدارنګه سرنګه چې دغه رواني ستونزې خصوصا عامې رواني ستونزې ژور خفګان په خزو کې نسبت نارینه او ته په خزو کې زیات دی نسبت نارینه او ته، او غټ علتونه هم خودل شوی دي چې دغه عنانوي محدودیتونه خپل دغه د انتقالي دوره د خزو چې د یو کور نه بل ته ودیږي، ځکه د خپل یو رواني فشار لري چې اوزینه خپل کور نه زی بل زیته، او همدارنګه دا د دې سبب کیږي چې دوی ته ژور خفګان پیدا شي. نو ژور خفګان په خزو کې نسبت نارینه او ته په خزو کې زیات دی نسبت نارینه او ته، او همدې علت د ژور خفګان چې کله روسته شدید کیږي په نتیجه کې انسان ځان وژنې ته تخکی.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د پوهې د سطحې ټیټوالی، کورنۍ ستونزې، اجباري ودونه د ښځو لخوا د ځان وژنې د پیښو عمده لاملونه ګڼل کیږي، اما پوهاوی څومره ګټه لري چې د ځان وژنې څخه مخنیوی وشي؟ خو دې پوښتنې ته به د دغه اوریدونکي له سوال نه وروسته راشو چې دوی منتظر دي، دوی هم کومه پوښتنه لري. السلام علیکم، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم. بله ښه، د دوی اړیکه پرې شوه، اما پوهاوی څومره ګټه لري ډاکټر صاحب؟
واقعیت خبر هم دغه ده چې باید خلکو د آگاهي سطح لوړ شي، نه تنها د آگاهي سطح لوړ شي، باید تعلیمي سطح لوړ شي، ځکه مخکې تحقیقاتو هم خودل شوې دي چې په مخکې داسې تحقیقاتو هم خودل شي د ځان وژنې واقعیت په هغه خلکو کې خصوصا په ښځو کې ډیر دي چې هغه بې سواده دي، د تعلیم سطح کچه کمه ده، او آگاهي در نلری دا آگاهی نشوالی لکبل. نو همدی کبل آگاهی سطح لوړول، تعلیمات لوړول، دا عمده رول د ځان وژنې په وقایه کې لري.
اکبر جان له کندهار ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
د دې مخه څنګه نیو کېدلای شي دا چې دا ونه کوي د اسلام څخه دینه خبرې دي آیا که نور عوامل هم دا کسره خو چې اما په هوای ورکوي چې په اسلام خبرې شي دا خو ډیره غټه ګناه ده، یا به دې دا کار ونه کړي.
ښه، مننه کوله د غورونا ډاکټر صاحب، تاسو په عواملو باندې کافي معلومات مو ورکولیدونکو ته. مخنیوي لپاره لکه څنګه چې دغه ورور یادونه وکړه، څه باید وشي، کومې لارې چارې باید غوره شي؟
مخنیوي لپاره خو عموما ډیر مهم دا دی چې روحي ټولنیز ستونزې باید کمې شي، او دا هغه وخت کې کمیږي چې د ټولنې د آگاهي سطح لوړه شي. هدف مې دا دی چې د ټولنې د آگاهي سطح لوړوالي د کبله لکه خلک په بدو کې ورکول دی اونجونی مخنیوي وکي. لکه د اسلام د نظر نه هم دا ویل کې کله چې تاسو یو چا څوک بل سره ازدواج کوي باید حداقل پښتنه وشي. که چرته دغه بد رواجونه زمونږ په ټولنه کې کم شي، په یقین سره ویلی شم چې دا هم را کمیږي، ځکه بد رواجونه د دې سبب کیږي چې د خلکو ځان وژنې د سطح لوړیږي. اکثره ځینې وختونو کې یو انسان نه غواړي چې ځان وژنه وکړي، زیات وخت غواړي ځان ته ضرر ورسوي. لکه د مثال په ډول یو انجلی که چرته د غواړي چې یو چا سره واده وکړي، او هغه پلار یو غواړي بل چاته ورکړي، نو په دې وخت کې دغه خپل اظهارات خپل مور او پلار ته زموږ د عناناتو د کلتور د مخې نشي ویلی اظهار وکړي. نو دا سبب دی کیږي چې د دوی د روان متاثره کیږي، او د روان د متاثر کیدلو د کبله دغه دیدو کې ناامیدي را پیدا کیږي. دغه ناامیدي د دې سبب کیږي چې انسان به ژوند ته مرګ ته نسبت ژوند ته ترجیح ورکوي چې باید مړ شي، او عمده علت هم دغه دی. ځینې وخت کې حتی رواني ناروغیو سبب ګرځي چې د رواني ناروغیو خصوصا ژور خفګان د کبله به دغه ستونزې رامنځته کیږي.
رحمت الله زابل ولایت نه، مهرباني وکړئ. رحمت الله خان،
اور السلام علیکم.
بالکل ساسی غاورو، مهرباني. بله خیر دې اړیکه پرې دلم سره.
خا دغه عمده عمده خبر عمده د چدروانی ناروغیو په اړوند باندې معلومات د خلکو آگاهی سطح لوړ شي، ځکه کله چې رواني خصوصا ژور خفګان په ټولنه کې ډیر عام دی، یعنی کوو چې زیات ستونزې د ژور خفګان لکبل رامنځته کیږي، کچرته دا هم کم شي، یعنی خلک په وخت سره تداوی وکړي د دې ناروغیو او په څنګ کې د زمونږ عنانات بد رواجونه له منځه لاړ شي، زه په ډاډ سره ویلی شم چې زمونږ دغه سطح د خودکشۍ یا د ځان ته ضرر رسولو به راکمه شي.
بله، له اروزګان ولایت نه اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. موضوع نن د ځان وژنې د علتونو او د دې د مخنیوي په اړه ځانګړی کړي، نو که تاسو کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب هم غوږ دی او تاسو پوښتنه به ځواب کړي.
یعنی معنا چې څنګه د کورنۍ په خاطر کې دغه شی د زنانو د فرا کړه مردانو د کار
ښه مننه کوله د غرور نه که خبرونه تعقیب کی حتما معلومات به ترلاسه کی. یو بل اوریدونکی، السلام علیکم. مهرباني وکړئ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو نن د پوښتنه کوله چې ما خپل د دې تېښته ته ډېر زړه کیږي، زه ترې
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وختله
پوښتنه
حتما ډاکټر صاحب به تاسو ته مشوره درکړي چې څنګه دغه خپګان نزان وژغوري.
ښه، ورور خو ویلې چې ما ته زړه تنګواله پیدا کیږي، وروسته به بهر وزما او ځینې وخت کې غواړم چې وتښتم د کور نه. خصوصا د ژور خفګان عمده راز هم د زړه تنګواله دی، که چرته موږ ویو چې دا یو کلیدی عرض ورته وی، یعنی هغه عرض چې د ناروغۍ پیل شروع کیږي. ژور خفګان زړه تنګوالی داسې وي چې هر کله په هر ځای کې حتی د خوشحالۍ په ځای کې مچوي د انسان زړه خوشحالي نه غواړي، حتی ځینې ځایونه د خوشحالۍ ځای ته ځي مګر هم زړه یې خوشحالي نه غواړي، دا یو زړه تنګوالی وي. د دې په څنګ کې به داسې خلکو سره علاقه د خپل ورځني کارونو سره له منځه ځي، یعنی بې علاقه کیږي د کارونو، ورځني کارونو فعالیتونه کمیږي، یعنی نشي کولای چې په خپل هغه پخوانی کارونه په خډه ول سره تر سره کی. دا عمده راز دی. د دې په څنګ کې به د خوب ستونزې ورته پیدا کیږي، د دې د اشتیا ستونزې ورته پیدا کیږي، وروسته د ناامیدۍ ستونزې ورته پیدا کیږي، د بی ارزښتۍ ځان بی ارزښته بولي، په اخر کې دی خلکو ته به ترجیح په دې ورکه چې ځان وژنو کی. حوال فکر ورته پیدا کیږي، روسته د هغې څخه به ورته قصد خودکشي پیدا کیږي. او چون زړه تنګواله، کله چې زړه تنګ وي انسان احساس د آرامتیا نشي کولای، یعنی دغه ټوله ورځ شپه ور باندې ستیریږي لکه کلونه، نو همدغه دی چې انسان د ناامیدۍ احساس کوي او خپل ژوند ته پای ورکوي.
بله، تو خو صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تو خی هم د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. تاسو او محترم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
نو محترم ډاکټر صاحب، کومې دا پوښتنه ده چې دغه مریضي آیا د دماغ له خرابې د ختی شيږي، د سردردار د ختی شيږي، لکه څه بابا پیشي، او یو دا چې نظر ده چې هغه اسبابونه چې په کور کې پراته یې لکه تیغ، چاړه یا اور لګي تیل، یا دا چې د زندګۍ نور سامانونه یا د توپک توپنچې، دا باید په داسې کور کې چې داسې مریضي څوک ولري، دا باید ګوښک شي دي د یو لاس کې ونه رسېږي. او له محترم ډاکټر صاحب څخه یو ډېره ضروري پوښتنه ده، او زما دائما خو سودایي ا هغه
پوښتنه ده چې کله یو انسان مري، یعنی یا غاړې پریسي یا په مرمۍ وویشتل شي یا ژوندی شي، څونه دقیقې څونه ثانیې د درد او د خوږېدلو احساس کولی شي؟ یعنې د دوی په ځان پوهېږي چې زه اوس خوږ یم یا خوږېږم؟ دی اوس خو البته الحمدلله مرګ م تراوسه نه کړی او نه مو داسې لیدلی دی چې څوک وزني. البته حیوانات نه چې علالې کوي لغتي وي او پر لغورځي، نو په دغه وخت انسان څه احساس کولی شي؟ او فرق د انسان د حیوان په منځ کې څه ده؟ څونه دقیقې دی پوهېږي چې زه خوږېږم یا د درد احساس کولی شي؟
ډېره مننه توخی صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته هم مفصل معلومات درکړي په دې برخه کې.
ښه، توخی صاحب فکر کوم اوله پوښتنه د دغې پاړونه
عواملو پاړې و.
عواملو پاړون باندې دغه خپل ځان وژنه یا ځان ته ضرر رسول دا یو عرض دی، دا مرض نشي کېدی. لکه دا د ځینو مرضونو په نتیجه کې رامنځته کیږي، خصوصا لکه د رواني ناروغیو کې چې ډیره ځان وژنه رامنځته کیږي، هغه ژور خفګان دی او یا د نشې توکو د استعمال څخه وروسته ځان وژنه رامنځته کیږي. او همدارنګه د دې علل بل چې ځان وژنه انسان کوي، هغه رواني اجتماعي ستونزې دي لکه مخکې چې مونږ ذکر وکړو. دا یو عرض دی، مرض نه دی. بل پوښتنه دا وي چې آیا که یو څوک ځان وژنه وکړي بیا د دې چانس څومره دی؟ داسې وایي، داسې تحقیقات داسې ښودلي دي چې په هغه کورنۍ کې چې یو کس یو ځل ځان وژنه وکړي، وایي د هغې چانس دوه الا درې برابره بیا دی چې بیا هغه دا په دې عمل باندې لاس پورې کړي. اکثره ځینې وخت کې یو انسان نه غواړي ځان وژنه وکړي. د ځان وژنې او د ځان ته ضرر رسولو ترمنځ تفاوت شته. بعضی وخت کې یو انسان غواړي ځان ته ضرر ورسوي، خپل هغه رواني احساسات برسیره کړي، لکه مستقیما شخص ته وایي چې که چرته تاسو دغه کار وکړ نو زه غواړم چې ځان وژنم. دې ته بیا ضرر رسول وایي، لکه یاد منګکانو دارو خورم یا دوایی خورم یا ځان غرغره کوم یا ځان چوم. دغه حالت ته مونږ ویل شو چې دا ضرر رسول دي، یعنی غواړي چې هغه روان دي چې د هر ستونزې روحي ټولنیز ستونزې د کبله متاثر شوه، تر څو هغه اظهاراتو کې او به هغه څخه نجات پیدا کړي. بل چې د هغه ځان وژنه ده، ځان وژنه کې هیڅ کله هم یو ناروغ د چا سره خپل د ځان وژنه پلان نه شریکوي، تل مدام غواړي چې په پټه کار وکړي. یعنی فرق د ځان ته ضرر رسولو او د ځان ته د ځان وژنې هم دا دی. اکثره زموږ داسې خویندې یا ورونه چې هغې د غواړي ځان ته ضرر ورسوي، نه غواړي چې ځان وژنه وکړي، لکه د مونګکانو دارو خوري تر څو هغه کم روحي ټولنیز ستونزې د کبله په امان پاتې شي، مګر هم هغه دې د خاطره فکر کوي چې دا به یوه لاره وي، هغه وخوري تر څو نورو توجه ځان ته راوګرځي، د نور چې دی څومره ناراحته دی، نو هغه به د دې سبب کیږي ځینې وخت کې هغه ځان وژنه وژل کیږي تر څو شفاخانې ته ځي مړ کیږي. یعنی په ضرر رسولو کې هیڅکله هم انسان پلان پټ نه جوړوي. اکثره په واضح ډول خلک خپل مور و پلار او کورنۍ ته وایي چې زه غواړم ځان وژنمه، که چرته زما هغه خواهشاتو یا زما ارزښتونو مقابل کې تاسو اقدام وکړي. خو په ځان وژنه کې تل مدام خلک پټ پلان جوړوي او مخفي ځان زوړندۍ سبوي چې راپاڅیږي انسان زوړن شوی یا ځان سوځولې یعنی پټوي. نو هغه کورنۍ کې چې ځان وژنه یا سلف هارم عام وي، په هغه ځکه کې به د دې چانس، یعنی یو ځل که یو چا ځان وژنه یا ځان ته ضرر ورسو، د دې چانس درې الا څلور ځلې بیا شته چې هغه باید دا ضرر ځان ته ورسوي. که بیا هم هغه ټولنیز ستونزه، رواني ټولنیز ستونزه یا رواني ناروغي په خپل وخت سره تداوي نشي، نو دا کار بیا انجامیږي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. په دې ورسېو کې دغه پیخي ورستر بلې زیاتېږي. آیا په افغانستان کې دغه نوړه پدیده تاریخي ریخي هم لري او کنه؟
دغه ملکه مخکې چې ما تاسو ته خپل دغه کې ویلې، د دې عمده عوامل اماغه زمونږه بد رواجونه یا رواني ټولنیز ستونزې دي. بد رواجونه دا یعنی د یو چا څخه پوښتنه نه کول، ازدواج کول دغه، یا په بدو کې ور کول، یا د هغې په خوخه نه ور کول وي، یا په کم عمرۍ کې د هغې ودول، دغه ډیر عمده عوامل دي. خو د دې په څنګ کې بیا رواني ستونزې زمونږ په ټولنه کې خصوصا عامې رواني ستونزې چې د هغې څخه دا ژور خفګان دی، دا زخ زیات دی. اکثره خلک ژور خفګان په اړوند فکر نه کوي چې دا به یو ناروغي وي، ځکه یو مریض زړه تنګوالی لري، نه هیلی توب لري، نه آرامتیا لري، بی ارزښتۍ احساس کوي. فکر کوي چې دا یو عام حالت دی، مګر هم دا یو عمده ستونزه ده. کله چې ژور خفګان مخ په زیاتېدو شي، نو په نتیجه کې انسان ته د ناامیدۍ احساس پیدا کیږي. انسان ځان بیر ارزښته دې نړۍ کې فکر کوي، هماغه دی چې به ترجیح مرګ ته ورکوي. ترجیح چې مرګ ته ورکړه، بیا د افکار د یا فکرونه د ځان وژنې پړوند پیدا کیږي، بعد د هغې نه قصد کوي او ځان وژنې. یعنی عمده علتونه هم روحي ټولنیزې ستونزې دي او هم رواني ستونزې دي. خو ډېر زموږ په ټولنه کې چې فعلاً دي دواړه سره شریک دي، یعنی هم ټولنیزې ستونزې زختې زیاتې دي، نادودې بد رواجونه، او هم رواني ناروغۍ چې عامې رواني ناروغۍ خصوصا ژور خفګان ده، ډېر عام دی زموږ په ملک.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې نن ورځ موږ د ځان وژنې په عواملو او د دې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. د خبرونې لومړۍ برخه هم پای ته رسیږي، خو دویمه برخه مه هیروئ. دا مهال د 3 بجو خبرونه وار رسیږي چې ما همکاره سهار لیوال سټډیو ته راغلی او مهم خبرونه یې چمتو کړي.